څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې دوهې ته ځو او ل خپل خبري علاوه چې هلته څه روان دي خو لومړی خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدافعانې د مذهبي قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دوهې د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر هڅو کولو مایوسه ده. د دوهې په درېیمه غونډه کې د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول هم برخه لري. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته کړای شوي خو د سې شنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې ګډونوال به نن د دې غونډې په دوهمه ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال په افغانستان کې له 30 زره هغو کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وې مرسته کړې ده. دغه بنسټ نن دوشنبه په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له دغو کورنیو سره د دوی د زیانونو د جبران او په خپلو پښو د درېدو لپاره دا مرسته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی له 60 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ولس د ملاتړ لپاره ژوند ژغورونکې مرسته کوي. د ثور له 20مې د افغانستان ختیځ شمال ویدیس او ویدیس ولایتونه تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته د مرجوب لاړولو ترڅنګ دوی ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی چې په تیره جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپله اکسپانه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې 43 ښځینه وو او 18 نارینه وو روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې په دې باب له روزل کېدو وروسته وګمارل شول. څو په ټولنه کې د کانګو سخت نس ناستې او شری ناروغیو د مخنیوي په باب د نورو عامو خلکو پوهاوی زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تر اوسه 110 زره کسانو ته په دې باب چې له دغو ناروغیو ځانونه څنګه وساتي معلومات ورکړل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 30 کسان په تیرو 30 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر له 1 واتیا زره 6900 کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې یرغمل کړل. د جنوبي کوریا پوځ او شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بلستیک توغندي واسمیل چې ویل کېږي د یو توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمرینانو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی رئیس دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جونګ ګون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د 100 دقیقو فاصله کې توغول شوی. د بیان له مخې لومړی توغندي 400 کیلومتره مزل وکړ خو دویم یې یوازې 130 کیلومتره مزل کړی دی. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. په دې خبرونه کې د دوهې لغونډې تاسو حل خپل خبري اله اخلم. له همدې غونډې مو د سینو افغان میرمنو لغښتنو خبرو.
په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمينه برابره کړي.
مشان او متقاعدین نور غشتنی لري.
لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي.
د دې د غونډې ترڅنګ له پکتیا د یونیسف له لوري د 1600 د نویو ودانیو د جوړېدو خبر لرو.
مخکې دا تاسو وسناستو دغه چې مکتب او خیمه وي لمرته به ورکې ناشته ماشومان.
په نړیوالو موضوعات کې متخزی په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د افغانستان په اړه د دوحې غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. نور جزئیات له دوحې څخه له خپل خبریال احمد تکل څخه اخلو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوه په غونډه کې د طالب لا نشي هم کوي د دوشنبه د جولای
لومړۍ خبر هم لرو له همدې څخه به هم واخلو. د دې خلکو څرګندونې دي چې تر اوسه پورې روشان صاحب همدغه راپور راخلو بیا به دوهې ته ورشو چې د خپل خبریال به نور جزئیات واخلو. سنا کاکړ راپور لري چې افغانان د دوهې له غونډې څخه غوښتنې لري.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نږدې دېرشو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د وسلی او بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی د غشان ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقرار ده یا هغوی په رسمیت پېژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هېواد دوی حق لري چې د خپلې هغه بودیجه چې کنګل شوې ده د دې نه بېرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته راخلاصه شي.
د کابل اوسیدونکی او یو له متقاعدینو څخه افندي سنګر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لومړیتوب موږ دا چې باید هغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي، تجارتي د اقتصادي د کومکونو پاک لباندې په دې حق لباندې باید هلته دا موضوعګانې حل شي.
د دوحې د درېمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د مالي او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې تر څنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له دې ویرې چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه خپره کړه د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2023 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی وو چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان د ډېریو اقتصادي ستونزو حل پر ښځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده.
په هر کور کې داسې نه وي چې یوه کونډه نه وي، یو بې سرپرسته ښځه سفیر یتیم بچي نه وي. پکې پخوا به د ښځو کارونه لرودل، هغه کارونه یې ټوله لاسه ورکړي. د ما توقع لدې غونډه دا ده نو چې دغه د ښځو حقوقو ته سړي پام کوي، دا دې باید عملي کړي. په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت له څو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځنۍ ښوونځي یې تړلې دي. دغه شانې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمېر افغانانو د غوښتنو په اړه مو راپور اورېده چې د دوحې له غونډې څه هیلې او څه تمې لري. اوس په دوحې ته ورشو. د قطر له پلازمېنې دوحې څخه د ازادي راډیو خبریال احمد تکل را سره دی. له دوی په واورو چې په نننۍ غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د 15 هیوادونو ځانګړو استازو ته د افغانستان لپاره ځانګړي استازي چي دي او همدارس د نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو د سازمان د استازو په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې غونډه کې غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د دې هوټل په لابي کې د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هلته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال لغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې د دوی غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کښت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همداراز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکي سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي.
تکل صاحب مننه. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به هم نن له دوحې څخه تاسو له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. له یوې خبرتیا وروسته پکتیا ته ورزو. هلته یونیسف د لسو نویو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پکتیا په مرکز یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.6 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دغه ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. نورحال دا سړیو مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پراپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې د لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال وروړي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشاله یو لګنه مخکې دا تاسو وسناستو دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده امرته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناشته د کتابو رسیدګي نه وادي بل شي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېر ستونزې سره مخامخ ول.
دغه خوانځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېر ستونزې حل کېږي. پاتنه وی کال کې زخپله په دغه خوانځي کې ومه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وی کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه مسولې دله خدا شاگردان او دغه ساحل لپاره سیدا مکتب د وړکی شاگردان د مګ جنخیر لسه به خډیر لري ده دغه لپاره دا ډیر منظم ځای د سی باید په دغه کونځي کار مخکې لو وخت سوي ځکه وس ډیر وخت یې سوي ده
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنی زو پروژو په برخو کې به هغوسی متلمړیتو ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله په کې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعیه سیمه کې سختې جګړې او بمباری روانې دي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د غزې له خان یونس ښاره د اسرائیل په لور ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ وایي د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوالو چاپې اچولي او یا یې په وړاندې حملې کړې دي. نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم د غزې په شجاعیه ښار کې سختې جګړې او بمباري روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکیل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي د شنبه په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوي پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر 1 د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو ګمان کېږي 146 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجاعیه سیمې کډې کولو ته اړ سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څه باندې 40 توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حملې کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګېدلي، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګانو ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت لري. دوی یې علتونه ګڼ یادوي. جزئیات د عبدالرس پښمې په راپور کې.
اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، خو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیري. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې 2 ځلې په کور کې له نلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وی پیري.
مګ د اوبو لکه مخ سره مخ یو پنل کې په میاشت کې 2 ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. مګ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
ای مشکل است.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپله سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو د اوبو ستونزه لرو. زموږ د سیمې اوسیدونکي په هغو کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو په رایستلو سره خپله ستونزه واروي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي.
فعال شوه، فعالیت بکنن، کار خوب میشن.
خو دا ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلاونو سره په ساګانو کې اوبه پیدا شوې، دا مشکل حل و. اوس فعلاً بیا دغه مشکل سره موږ مخ یو. د ساګانو کې اوبه نشته، وچې دي. اوس فعلاً زموږ ساحه کې خلک ځي او له مسجد کې بعضې مسجدونو کې ډیګۍ وي، له دغې څخه استفاده کوي، په بوشکو باندې اوبه راوړي. هلته بیا زیات مشکل وي ځکه زیات خلک ولاړ وي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکوه ښار د شهیدانو د غونډۍ اوسیدونکی غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي.
موږ د تپه شهدا په سیمو کې ژوند کوو. زموږ اوبو نلونه او ذخیرې د سیلونه د راوتلو عمله ټول خراب شوی دي. دا اوس لپاره موږ د خپل د اړتیا وړ اوبه د رود څخه یا هم د ځینې ساګانو چې زموږ ته نږدې دي د هغه څخه راولو. نو په دې برخه کې زموږ ستونزه ډیر زیاته ده.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوښت، خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمیر پوهان هم په هیواد کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولي. د دوی له ډلې عبدالله حجاج ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشتوالی دی.
موږ کافی اوبه لرو خو د اوبو سم مدیریت نه لرو او اوس اوبه ورځ په ورځ کمیږي. د اوبو رسولو په برخه کې د اوبو سم مدیریت د افغانستان خلکو ته د اوبو رسولو یو له بنسټیزو کارونو څخه دی. هغوی چې د اوبو د کمښت له امله کډوال شوي شمیر یې تر هغو کسانو ډېر دی چې د جګړې له امله تښتیدلي دي.
د اوبو د مدیریت او چاپیریال په نجیب الله سعادت وایي چې د اوبو د ناسم مدیریت ترڅنګ په لویو ښارونو کې د وګړو زیاتوالی، د اقلیم بدلون او د ځمکې د لاندې د اوبو نه ناسمه ګټه اخیستنه په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت نور لوی لاملونه دي. د اوبو د سم مدیریت د برخې پوهان وایي چې د څښاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو سم مدیریت وشي، بندونه جوړ شي او له سیندونو څخه د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې استفاده وشي. د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.2 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دوی ته د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي ولسوالۍ ته د سړکونو خراب حالت ناروغانو لپاره په مرکز کې طبي اسانتیاو ته رسیدل ستونزمن کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي پر طالبانو غږ کوي چې په سیمه کې مجهز روغتون ورته جوړ کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بهتره شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي شکایت لري. دوی وایي له لسیزو راهیسې عامه دولتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په خبره یې سرپرست حکومت باید دغې برخې ته جدي پام وکړي. د دغه ولایت د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور محب الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه کم دي او بسنه نه کوي. د زیاته کړه دغه شان پشته کلینیکونو کې د درملنې اسانتیاوې کمې دي او ولسونه اړ دي چې د هرې ناروغۍ د درملنې لپاره مرکز لشکرګاه ښار ته ولاړ سي. نوموړي د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو یادو ستونزو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
او دا ډېر مسلمانان زه وینم
چې دا جزیه پر دغه دغه باندې د بینه څخه تللي دي. موږ دلته دغه مشکلاتونه د دغه تله سره مخامخ دي. موږ دا غواړو چې موږ ته کلینیک جوړ شي. دومره مشکلات دی چې دومره شی نه لرو. کله د وطن کې یو کلینیک نشته. که ستا چې ورشو هغه یوه دانه ګولۍ راکړي رحمان یې کب بیرته دغه سین راروانو ګولۍ یو پاکټ ګولۍ ماته کومه ګټه کوي.
نهری سیراج ولسوالی تازه د هلمند ولایت د ولسوالیو په نوې تشکیل کې راغلی چې د مرکز لشکرګاه ښار ختیځ طرف ته پرته ده او د بیا رغونې کارونه په کښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحیم الله وایي د یادې ولسوالۍ او مرکز ترمنځ پرته لاره نږدې 4 ساعته ده چې اکثره وخت عاجل ناروغان تر ډاکترانو نه رسېږي او په لاره کې سا ورکوي. د نهری سیراج ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د روغتیایي ستونزو تر څنګ د ښوونځیو، برېښنا او په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید د خلکو ستونزې مني، خو وایي دوی به دا ستونزې حل کړي. نوموړي ادعا کوي چې دوی اوس مهال د عامې روغتیا وزارت او د یو شمېر موسساتو په همکارۍ 144 نور روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په هلمند کې د نهری سیراج په ګډون 4 نورې ولسوالۍ نوامیش، بغنی، باباجي او بهرامچا ولسوالۍ هم د دغه ولایت په تشکیل کې ورګډې سوي دي چې د پاتې ولسوالۍ اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د دوحې غونډه به په دې خاطر مهمه وي چې کوم هېوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږۍ ته به سره ورسېږي، یو تفاوت ته به سره ورسېږي.
سلام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته. چې دغسې غونډې ته هېڅ سره خوشبینه نه یم، ځکه چې داسې غونډې نیول کېږي بیا هېڅ کومه نتیجه لاسته راوړنې نه لري، یوازې غونډه نیول کېږي بېرته بیا خلاصېږي.
اول قدم کې خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دویمې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید ښځو ته اجازه ورکړي. که ښځې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی. دوی سوله داسې بېرته پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ په څونه پرمخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنی دغسې، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېرې خلک سره ذلیله کړل، خواري ټپې ولاړې چې کندهار په صنعتي پارک کې تر 300 کارخانو پورې ډېرې کارخانې دي، په حدودو کې دغه 3 کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کړي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دغه مسکینو او دا ستړو خلکو او دا کونډو یتیمان ته دې ور ورسېږي.
ستاسو پیغام ستا
ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د 15 خو بحث لرو. دا بحث د دوحې غونډې ته ځانګړی شوی دی چې نن په دوحه کې د غونډې دویمه ده. د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو پلاوی هم برخه اخیستې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شپې لنډ خبرونه. د دپې د دوه ورځنۍ غونډې نن دویمه ده. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړه شوې ده، په بانکي او مالي بندیزونو سربیره د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې په اړه به هم بحثونه پکې وشي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال، د ښځو مدافعانې، د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د توحید دریم غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په ویلامه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دفیل دریمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حساس کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي د تکړای شوي دي، خو د سېشنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حاشیوي غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال په افغانستان کې له 30 سره هغه کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وي مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی چې په تیره جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې 23 ښځینه وو او 18 نارینه و روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وټل شویو کسانو شمیر 15,900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ټله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بالستیک توغندي وازمویل.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
15 دقیقې به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوهې په دو ورځنۍ غونډه خبري کوو چې د یکشمې پر ورځ پایل سو او د طالبانو استازو هم په هغې کې ګډون کړی، خو د افغان ښځو په استازیتوب پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری ډی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډه کې برخه اخلي چې د شاوخوا 150 هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو پخپله د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي، خو په یوه حاشیوي غونډه کې د سې شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولرېږي چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي. آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښوول کېږي، دا ډول غونډې به څه ګټه وکړي؟ په 15 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو د دوحې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځه وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
جو درنو همکارانو او اړوندو ته سلامونه. خبرې شې دي باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پڑھاونه تور رسیدلې، خبرې غټوري زکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کې دي، خبرې تر جګړې ډېری بهتر دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلی دوه ته ځي په دغه سي نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سي غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي. خو څنګه چې تم کېدل یا تم کېږي هماغه څونه سول. تم دا و چې د زلیب د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان کته پرکتې هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کېږي. هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي. دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغسې غونډه ترسره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته یعنې د شنبې په ورځ بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري. دا هم ښه دی، ښه ځکه دی چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای هماغسې نه وو، یعنې په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبانو ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړپوړي چارواکي او دغسې د ګډونوالو شمېر باید تر لس پنځلس ان تر شلو پورې رسېدلی. خو بیا هم ولس ورته په تمه دی چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې روانې وي دي، یا هم له دې څخه وروسته خدای مکړه پورته کېږي، باید ژر تر ژر د خبرو له لارې څخه حل شي.
بله، ډېره مننه ځیرک صاحب. تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي بحثونو ایستل شوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سیشن په ورځ خو دا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم شوی. د تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
مننه استاذ سلامات و علیکم سلام. موږ د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نسو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پرېکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي د هغوی د حقوقو موضوع یې بغلطه کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حاشیت کړي دي، درېیمې ورځې یې کړي دي. تر دغه نور شیان که چیرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلي دي. که چیرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بینسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځواني شوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار شوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنې دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنې دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې که چېرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې. موږ د طالبه څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو څخه نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
ډېره مننه وطندوست صاحب. لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کرلوی سر ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یوه تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو، ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وو. چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داسې نه دی رامنځته شوی چې افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته د بهرنیان ریشي وي هغه چندان زموږ در نه پدوا کېږي. شو حکومتونه هغه و یا دي چې د ولس له منځه راپورته وي وایي یا و هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هر څونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دي. زموږ په ګټه داسې دي چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهارو کابلو مزارو په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي، د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو باندې امین وي، خپله د طالبانو هم خوښ وي، د تیر حکومت د کسانو هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی تر ټولو تر څنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
وطن دوست صاحب هم دغه جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړي کال کې دغه یو جرګه رابللې و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سوي و.
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنې که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال 2015 چې څونه وي بیرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 و 2004 کې طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د همه شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس موږ راولو په حکومت. د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټولو ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنې اوس هم نه دي ناوخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولس ته غواړي، هماغه ولس ته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر او امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نه سي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوحې پر 2 ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. زیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له 3 کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ خوشي کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل. فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دی ومني، ځکه په لومړي سر کې کوو کتل سي طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې لپاره نه دی چې د دې حکومت کې په مشروعیت واخلي او د دې مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نشي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه ده روانه ده، لکه د طالبان داود دورې په شکل باندې چې هغه و دا بم داسې وي درار وخت چې مودا ورته ټاکل شوې ده، زه فکر نه کوم چې مشروعیت کې وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نشي جوړېدلی، د دوی په اړه باندې یو دریز یوه پرېکړه نشي کېدلی چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولی شي که نشي کولی، ولې نشي کولی، په کوم دلیل؟ نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د حقانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ دپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دي چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ؟ دغه خلکو جنګ کاوه، داسې نه و چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ دپاره راغلي دي. جنګ که سبا وي که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دی، او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي، پاته نارینه سوله نارینه هېڅ کولی نه شي، بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني، دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه د میاشت څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی. دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي. دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړی دي. دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوقو، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دوی نشي کولی. نو دغونې غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دې هم دغونې بیا باور وي، چې دغس پر بیا باوري ډلې دي دغونې باور وکړی شي چې هر څه دې ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډو کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع ناټو امریکا څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغه کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لوی خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي، په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې اوسنۍ حکومت باندې پنګونه کوي ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې د ناستې د دې معنا دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کومه هوکړه شوې ده چې په هغه کې څه ویل شوي وه. زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دی چې ودی کړه ودی نه کړه وی که داسې وکړه هغسې وکړه. پاته سو یو لوی شمېر ښځې چې هغه بغلته کېږي یا بغلته کړي دي دا چې یو جوړ نظام ورته سپارل کېدلی سي د ښځو بغلته کول هم چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوالې ټولنې ته. که چېرې دوی ته مهمه وای له لوی اثارت څخه داسې پرېکړه باید نه وایستوې او که دوی ته مهمه وای داس کار باید دوی نوې کړی دا چې داس کار سوی دی وسم شجه هم بغلته کولای شي نارینه هم بغلته کولای شي د مدني ټولنو استاد هم بغلته کولای شي وخت دوی په لاس دی پلان پروګرام پالیسی دوی په لاس کې د غونډې د غونډ منظمول دوی په لاس کې دي څنګه جوړ وړي هغه سمخت دي.
ډیر مننه ځیرک صاحب. کچېری د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریز بدل نسی بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او شیزې له کاره منوي څه فکر کوي چې بل قوه داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خدا وایم چې په افغانستان کې دی جنگ نیوی جنگ دی هیڅ کله نیوی جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې ولی جنگ باید د اپشن په توګه پاتې وي کېږي دی نه تر ډېره دی هڅه دا اوسي چې د خبرو د لارې بېخي ډېر کوششونو هڅې دي اوسي چې په هره کم وي خو یو منځلارې دغه باید واخسته سي تر څو جنګ ونه سي جنګ ته بیا لاره واره نه سي. خو که چېرې طالبان دا کوشش کوي او یا مثلا موږ د یو فکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه دپاره راوستل سوي دي یعنې که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت دپاره نه دی راوستل سوی هغه یو نیابتي ډله ده جنګ به کوي او د جنګ دپاره دا یو وسایي ده چې اوسېدی کوي فعلا راځو دې خبرې ته چې څوک به جنګ کوي او یا مثلا څوک مجبوره کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې دي انسانان لوږې کړله لوږې ته دي ورټیل وهله هغه بیا هر څه کوي درته. دا د افغانستان څلوېښت میلیونه زیات کم نفوس دغه به بېرته جنګ کوي. دغه زموږ د تېر جمهوري نظام سرتیري چې نن په یو نامه او بل نامه باندې ګوره طالب یې نیسي څوک یې زنداني کوي څوک یې وژلي دي چا پر کورو چاپې وي څوک یې تېښتې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی هغه ټول بېرته راګرځي او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږ او فقر ته ول په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کیږي هغه ټول دي چې را درمی تر څو موږ د خپل حق او حقوقو لپاره وجنګیږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فکتورونه بخې ډیر دي عملونه ډیر دي خلک پیدا کیږي دي لپاره ولی دا د حل لاره نه ده. پر دې خبره باندې باید توافق ونسي په هر لاره چې کېږي نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي سبا هم په دې پوه وي او د تېر تاریخ هم باید دې زده کړي وي چې بغیر له خبرو بغیر له ناستې بغیر له درې سیاسي جوړجاړي زه فکر نه کوم چې جنګ او په سبا باندې تشدد دا دې د حل لاره وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي او کوشش دا کوي چې خلک مظلومه دي چې ته ارڅه کوې من حیث د یو ادارې د یو ځان ته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کوې او ته کولی شې. د خلکو زور د خدای زور دی هېڅکله داسې نسي کېدلی او یو ورځ به ویني د دغه ظلم د دغه زور دغه استبداد نتیجه به طالب ویني لکه تېر واره چې ولاړله لکه نور نظامونه چې ولاړله. د دوی نظام ډېر اسانه د دوی اداره ډېره کوچنۍ ده دا بالکل تللی شي او دغه د خلکو په زور به بېرته شي.
ډېر مننه وطن دوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لاره نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي. نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوي باور لري؟
جګړه دوه نوم لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. نو دغه دوه چې تر ځای سي یا چې هر یو جلا جلا وي جګړه به روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده، یا عقیده ده یا عقده ده. که د سشید داود خان له مال څخه وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه، هماغه مال ځینو عقده لرله خو زیاته عقیده وه. ځینو هیوادونو پر همدې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکه یې تکفیر کوي، دا کافر دی، دا د کوپارو لپاره کار کوي، هغه د انګریزانو لپاره کار کوي. په دغو نمونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله. اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي، وهل کېږي، کسان و عقدې ته اړیستل کېږي، دردمن کېږي، دا جګړه نه درېږي. جګړه به مخته ځي، بله ډله به راپورته کېږي، نور کسان به راپورته کېږي، بیا به د دې نظام پسې وسله را اخلي، بیا به جګړې وي، بیا به دا نظام ځي، دوی به غرو ته خېږي، بیا به بله ډله راځي. دا کیسه به همداغسې روانه وي. زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي، غونډې کوي، له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري. موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي. هغه کسان، هغه قشرونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې، د هیواد په رغېدو کې، د هیواد په سمسورتیا کې برخه واخلي، دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي. پر نړیوال سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي. هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني، وژغېږي، په نړیوالو کنفرانسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي، خپله په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي، خلکو ته د وخت ورکړي، د بیان پر ازادۍ د باور ولري، د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي، هغو کسان ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي، هغوی خپل دردونه څرګند کړي. هغه کسان چې د سالم نقد کوي، سالم انتقادونه کوي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. ځکه دغه سالم انتقادونه دی چې په سیستم کې د نن ضعف، کمزورتیاو، مشکلاتو، ستونزو، فسادونو له منځه وړلای شي. ځکه د حکومت پورته فکر نه وي، همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي. د دوی په بخښنې سره د دوی وروستۍ ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري، او دې ته نږدې سوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني. که دغسې وسي، دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنې وي. ولس به پر دوی باندې راټول شوی وي. که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ، نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کېدی. د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه، ولس باندې طالب ته په خپل کور کې ځای ورکړی و. که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي، بیا به یوه ډله پیدا کېږي، همدغه ولس به هماغه کسان په کور کې ساتي، بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي. دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دی. موږ جګړه نه غواړو، جګړه باید مطلق بنده شي. جګړه زموږ د افغانانو، د افغانستان په زیان ده. نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلې شي، باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي. نور باید هېڅ ډله، هېڅ طرف، هېڅ لوری باید د جګړې ته امیدوار او مایل نه شي، او باید وسله راپورته نه کړي.
ډېر مننه. د دې لپاره چې وخت کم دی، نو ځیرک صاحب ته وخت ورکړو. ځیرک صاحب، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریځونه لري. د نجونو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، دغه راز نور موضوعات. څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي؟
مختلفی دغه دی. اوس ځینې یو څه وایي، ځینې بل وایي. ولې زما خپله د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هېڅ دا توقع نشته چې څوک دي، ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن راسره یو ځای شوي دي. د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سوله، د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي. هغه ماته مطرح نه دي. زما خپله چې تمه ده، او یا مثلا هغه یو څو فیصده ده، هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده. که څنګه په دې کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، ولې د نړیوالې ټولنې، د ناټو یا د اروپایي هیوادونو څخه، د امریکا یا مثلا د دې لوړ پوړو قدرتونو څخه، هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني. د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته، یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنګي ډلې ته هغې ته وسپاري. نو طالب خپل هېڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دي خراب کړي. دا د دې خپلمنځي مشکلات دي، هغه د دې خپلمنځي دي، په هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه د افغانانو د اړخه ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکښې وینو، موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکښې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه کې په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډېر مننه. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېده. د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دواړو مننه.